السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم وړاندې د موسیقي خبرونه درته خبرو خو ترغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو نن په غزنی کې د ملي اردو پر یو بیس باندې موټر بم بریټ شوې چې پکې درې سرتیری وژل شوې دي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید آستن دفاع وزارت ته ونماو او د بخنی نړیوال سازمان یو چارواکی په افغانستان کې د جګړې لخکیلو لوري غوښتنه وکړه چې ملکانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي پوره خبرونه د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په ملانو بابا سیمه کې د ملي اردو پر بیز ځانمرګه بریټ شوې ده د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویاند واحد الله جمازاده د دغه بریټ په اړه باندې ازادي راډیو ته ویل
یو همبی ټانک چې بیست نارسیده غوښتل شي بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غی انفجار کړی ده په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیری په شهادت رسیدلی دي دوه زخمیان دي
دغه بریډ لا تر سره کې دورسه جګړه هم شوې خو معلومه نه ده چې وسلواله طالبانو ته پکې مرګ جوړبل او ختی او کڅنګه جزئیات به وړاندې پم دې پروګرام کې هم درته خبرو کو د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی په افغانستان کې د جګړې لخکیلو لوري غوښتنه وکړه چې ملکانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستیم کې
کله منو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکی مرګ جوړې د ختمېدو سبب شي
په وروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو بریتانیا فرانسې جرمني ایتالیا استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ ترڅنګ هدفي وژنې په کلکه غندلې دي د افغانستان د مالیه وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده د افغانستان د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د ازادي رادیو ته وویل چې د کمیشن کارانو د کارونو د لغوه کېدو په اړه باندې کابینه پریکړه کړې ده
دغه فیصله د افغانستان کابینه د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدوار یو چې د کمیشن کارانو په منځوړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپل وکولای شي هغه سهولات چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوی دغه مستقیما استفاده وکړي او د اموال په تای مراحل کې هم خواله راشي شفافیت پکې راشي
راپور نو وايي کڅام د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني باندې نه درلوده خو دوی په 1903 تیم کال کې کاری جوازونه اخیستي دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکونو کې پروسس کوي اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د پاکستان په شمال لویدیز کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیر اسماعیل خان ښار کې هدف ګرځیدل په دیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي فضل ربی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دی پی کې پاړه څېړنې پیل شوې قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او ترغه مخکې په جیو نیوز کې کار کاوه قیس جاوید د پاکستان د ایسوی لګکیو لډلی وو کورنۍ وای چې له هیڅ سره مخالفت او دښمنی نه درلوده پاکستان د خبرلارانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید آستن دفاع وزارت ته ونوماوه آستن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی د سنا جرګې لخوا تایید شي لومړی افریقایي امریکایي توکمی به وي چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه به دنده ترسره کړي منتخب ولسمشر بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي جنرال آستن د خدمت پر مهال هم په سپینه ماڼۍ او هم بهر له امریکایي پوځیانو سره خپله بېمثاله رهبري او شخصیت ښودلی ده کال لوید آسٹن په ویست پوینت کې د امریکا په پوځي اکیډمۍ کې زده کړې کړې او یو څلوېښت کاله په پوځ کې پاتې شوی. هغه په 2012 کال کې لومړنی تور پوستی و چې د پوځ مرستیال مشر وټاکل شو او بیا په 2014 کال کې تر تقاعد پورې د امریکا د مرکزی قماندې یا کماند مشر و. منتخب ولسمشر جو بایدن به د جنوري په 16 د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. هغه تر فشار لاندې دی چې د خپلې کابینې لپاره لا زیات غړي له اقلیتونو وټاکي. اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر. د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بېګا شپه شپږ لوبې وشوې. په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لا لیګا یا هسپانیې استازي بارسلونا ته ماته ورکړه. د یوونتوس دوه ګولونه کریستیانو رونالدو ووهل. هغه تر لوبې وروسته په خپل ټویټر لیکلي، په کمپ نو کې د یو تر ټولو ښې لوبډلې په وړاندې لوبه تل ستونزمنه وه، خو موږ نن د اتلانو یو ټیم وو. رونالدو له دې مخکې د اتلانو په لیګ کې د بارسلونا په وړاندې په 50 سیالیو کې ګول نه ووهلی، خو بېګا وتوانید دوه ګولونه ووهي او خپل ټیم بری ته ورسوي. په بله لوبه کې بیا مانچستر یونایټد ټیم 3-2 له لایپزیګ ماته وخوړه. د اروپا د اتلانو د فوټبال غوره د فوټبال لیګ سږ کال د کرونا د محدودیتونو په خاطر ډیر وختونه د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي، خو په اروپا او ټوله نړۍ کې میلیونونه کسان په ټلویزیون باندې ګوري. ازادي رادیو ته غواګاسله کسانګه مو چې په خبرونو کې واوریدل او کول شي دا خبرونه په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم ولولې. بیګا په غزنی کې د ملي اردو په یو بیز یا کم باندې موټر بم بریټ شوی دی. د غزنی چارواکو تر اوسه پورې د دریو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. دا چې نور جزئیات څه دي او آیا پیخ اوس کنټرول شوی، ځکه چې ویل کېدل په سیمه کې ډزې هم شوي دي، که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه له غزنی له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. مهرباني وکړئ تاثیر صاحب، د دغه پیښې نور جزئیات راته راکړئ. ډېره مننه سنجي صاحب.
پیښه تیره شپه د شپې 6:30 بجې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته سیمه ده. دلته د ملي اردو په یو بیز باندې د حموې ټانک په واسطه باندې یو بریج شوی ده. دولتي چارواکي وایي چې په دغه بریج کې تر اوسه پورې 3 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او 2 تنه نور ټپیان دي. کله چې ما دلته د غزنی د والیو او د صدر ولایت کې د نظامي شورا له ویان وحیدالله مزاده سره خبرې وکړې. دوی ویل چې جګړه هم شوې ده، 2 ساعتونه یې دوام درلودلی دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبان په دغه جګړه کې د اوشتي زیان په اړه دوی کوم معلومات نه لري. معلومات نه لري خو کله چې ما ځینو نورو خلکو سره خبرې کړې، ازادي راډیو ته ځینې نور راپورونه رسېدلي دي، په هغو کې ویل شوي دي چې په دغه پیښه کې 50 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د دغه برید ترسره کېدو وروسته چې بیا جګړه هم شوې ده، نور معلومات نه رسېږي. چې په زیاده دا وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د دغه بیس ته څېرمه د محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر یو ځل په وسط باندې وسلوال طالبان غواړي چې د مازدا موټر په واسطه بریج وکړي، خو هغه یو خندق تلویدلی ده او وسلوال چې کوم تشتېدلی دي او موټر پاتې شوی دی چې بیا وروسته د ملي اردو ځواکونو له ځان سره بوله ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دلته په جګړه کې دوی کوم تلفات اوښتي دي که نه دي اوښتي.
مننه. د اندړو پر ابتر ته وای چې دغه سیمه کې دولتي ځواکونه لپخوا مو کڅنګ زکه چې د غزنی خو اکثر ولسوالۍ او سیمه د طالبانو په لاس کې دي.
استاد دوی سه ما مخکې مو ویل چې دغه د کوم پروت دا د کابل کندهار پر لوی سړک باندې موجود پروت او قسم د غزنی د خاص کر د اندړو ولسوالۍ چې ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، دغه د کابل کندهار لوی لارې چې دلته د ملي اردو ځینې بیزونه شته چې هغه په سړک باندې پراته دي. د دې تر څنګ چې دا د کروسا چې د کرباخ سیمه د پاریکین د محلي پولیسو یو پوسته د پاره باندې د ګنای درې سوې ده. کله چې بیا مال جمع زاده سره خبرې وکړي، د دارا تمیز چې پدې کې تر لاسو زیات طالبان وزل شوي دي او یو د محلي پولیسو یو سرتیری وژل شوی ده. نو پر سړک باندې د ځله پولیسو ستاسو چې کله د سړک کښته کیږي یا نورو ساحو ته ځي هلته بیا ډېری سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی له موږ سره غږېده. هلته بیګا په 12 بجو باندې د ملي اردو یو بیز د یو موټر بم هدف ګرځېدلې ده. په دغه برید کې د غزنی د والی ویاند وایي چې درې افغان سرتیری وژل شوي، خو لسیمې بیا راپورونه وایي چې 15 سرتیری وژل شوي او 14 نورم ټپیان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس هم د زینو اوریدونکو ایس ایم اسونه یا لاند لیکلي پیغامونه تاسو ته ولم. د ازادي راډیو مشني اوریدونکو عبدالواحد مدقق لیکلي دي د لوګر خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، باید له هغوی سره مرستې وشي. فضل کریم درویش له زازیاریو به لیکلي طالبان سولې ته متعهد نه دي او همیشه په یو بل پلمه باندې خپل بریدونه کوي. د نهرین د بغلان نهرین هم حافظ اسد لیکلی دی د کرونا د مخنیوي لپاره باید د ماسکونو کارول جدي رعایت شي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 93 للارې موږ ته لاندې لیکلي پیغامونه راواستوي. په همدې سره دغه پروګرام نیمایي برخې ته ورسېدو. البته لاند پروګرام اوس به ناجیه صاپۍ د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې درته ووایي. تر هغه وروسته به بیا 45 دقیقې پښتو موسیقي پروګرام خپور شي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي نن ورځ خې په دوحه کې د څولې جدي بحثونه پیل شي. په سر مقاله کې راغلي دواړه اړخونه به پر دې بحث وکړي چې په اجنډا کې څه راشي او لومړی تمرکز پر کومو ټکو وشي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دوحه کې پر اجنډا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې دواړه لوري د خلکو او په ځنګړي ډول بهرنیانو تر فشار لاندې دي چې د څولې په چاره کې انعطاف وخي، پرمختګ او جوړجاړی وکړي. په سر مقاله کې یادونه شوې دوه د لوري غواړي چې د خپل خوخي موضوعات اجنډا ته داخل کړي، خو دوړه لوري داسې موضوعات هم یادوي چې موخه یې اجنډا ته داخلول نه دي، بلکې په مقابل لوري فشار دی چې غواړي پر خپل اصلي موضوعات په اجنډا کې ومني. د سرمقل لیکونکو په اند طالبان د پاتې بندیانو د خوشی کولو، د نظام ډول، اساسي قانون، د وسنی حکومت د پرمختګ مسله او ځنې نور مسائل اجنډا ته داخلول غواړي. خو د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي ټیم غواړي چې اور د پاتې حکومتي بندیانو خوشی کول، د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو شتون او ځینې نور موضوعات په اجنډا کې راولي. لیکوال وړاندیز کوي دواړه اړخونه باید په ټولو اختلافي مسایلو بحث ته تیار وي، حوصله وکړي، له ګډو او هغو ټکو پیل وکړي چې پرې کم اختلافات دي او بالاخره دواړه لوري باید ومني چې دوی له جوړجاړي او سولې پرته بل لار نه لري او همدا لار د خلکو اساسي غوښتنه هم ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د 2000 طالب بندیانو د آزادیدو د غوښتنې په اړه تبصره کړې. د سرمقالې لیکوال پان ک طالبانو ته د هغوی 2000 زندانیان ورخوش شي، دا به په اصل کې د هغې خی او خطرناکې تجربې تکرار وی چې اوس افغانان د ژوند رانه بیا پرې کوي. په سرمقاله کې یادونه شوې سکل طالبانو همداسې وکړل، پر امریکایي ومنل چې پر افغان حکومت د زور او فشار لاري د هغوی 15000 طالب بندیان آزاد کړي. لدی کار سره نه یوازې جګړه سړه نشوه، بلکې لا پسې ګرمه شوه. په سرمقاله کې دا هم راغلی افغان حکومت د سولې لپاره اړ دی چې د طالبانو و ځره نه بلکې ټول زندانیان آزاد کړي، خو که هغوی تل پاتې سولې وکړي او له جګړې لاس واخلي. او هشت سوب رسپانې لیکلي 13 ورځ حکومت اعلان وکړ چې ټاکل شوی په دې سومیاشتو کې په ټول هیواد کې 4.5 میلیونو کورنیو ته د ملي دسترخوان پروګرام له لارې خوراکي او روغتي مواد وویشل شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي لومړی خو په ټول هیواد کې بېوزله کورنۍ نه دي پنخه شوي. د لیکوال په اند د دې ویره هم شته چې د نړیوال بانک له لوري د مرستې د ځینو زورواکو لاسونو ته ولویږي. د سرمقالې په پای کې یادونه شوې که چیرې له یاد